افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اورې د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل دې سات په خبرونو کو. نن د سپتمبر ومه د طالبانو د حکومت سرپرست کابینې د اعلان دوه کاله پوره شول، خو تر اوسه پورې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو له طالبانو د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو پر لپسې غوښتنې کړي، خو طالبان ویلي چې حکومت یې ټول شمول دی. دغه راز نړیوالو د طالبانو د سرپرست حکومت مخې ته د ښځو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته درناوي باندې هم ټینګار کړی، خو طالبان ویلي د شریعت په چوکاټ کې د افغانستان د وګړو ټول حقونه خوندي دي. د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن وایي نړیواله ټولنه باید په اوسني وخت کې افغانستان ته شان نه کړي. په افغانستان کې د دې سازمان مشر ارشد ملک پرون چهارشنبه یو خبر پاڼه کې چې د دې سازمان پر ویب پاڼه خپره شوی ویلي، افغانستان د وچکالۍ پر لپسې دریم کال تجربه کوي چې ورسره خوراکي مواد او اوبو ته لاسرسی سخت شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان کورنۍ او په ځانګړې توګه ماشومان د وچکالۍ د قربانیانو په سر کې دي. سیف د چلډرن ویلي د هغه سروې له مخې چې دوی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترسره کړي، شپږ اویا فیصده ماشومانو ویلي د تیر کال پرتله یې خوراکي مواد کم شوي دي. د سازمان وړي نړیواله ټولنه باید په بروکسل کې د افغانستان په اړه د راتلونکي اونۍ غونډه کې له افغانستان سره د بشري وضعیت په ښه کېدو کې عملي ژمنې وکړي. په تور هم کې طالبانو د حکومت او پاکستان د پولیساتو ځواکونو له پرونی جګړې وروسته پاکستان د غلاره تړلې ده. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د تور هم د یو مسول نصر الله خان په حواله ویلي، تر اوسه د پرونی وسلوال شخړې اصلي لامل روښانه نه دی. دغه پاکستانی چارواکي ویلي پوځي مسولان د افغانستان له چارواکو سره په تماس کې دي چې په سیمه کې د لانجې د زیاتېدا مخه ونیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون د تور هم جګړه تایید کړه، خو د ورځې تر پایه نور جزئیات ورنه کړل. په تور هم کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د حکومت څلور پولیسات په پرونی شخړه کې وژل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان د لسګونو وسلوالو په برید کې د پاکستان څلور پوځیان وژل شوی. رسنوی د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څنګه په حواله راپور ورکړی چې دغه برید پرون چهارشنبه سهار مهال افغانستان پولې ته نږدې په چترال سیمه کې شوی دی. د جرمني د پی خبري اژانس د ځینو پاکستانیو چارواکو په حواله چې نمونه د موضوع د حساسیت له کبله نه دی اخیستل شوی ویلي چې وسلوالو د پاکستاني او ځواکونو پر دو پوستو دغه برید کړی دی. فرانس پریس اژانس د چترال د پولیسو د مرستیال محمد علي په حواله ویلي چې د وسلوالو مخالفانو شمیر سلګونو ته رسیده، او په خبره له څلور ساعته شخړې وروسته له سیمې تښتېدلې دي. دغه چارواکي ادعا کړې چې ټي ټي پي دغه برید ترسره کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیف ته د خپل ناببر سفر په مهال ویلي هیواد د امکان تر حده د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي. بلنکن پرون چهارشنبه په یوه اعلان شوی سفر اوکراین ته ورسید او د هغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یې وکتل. بلنکن ویلي ولسمشر جو بایدن د دې سفر غوښتنه ترې کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په مهال د خپل هیواد ملاتړ ډاډ ورکړي. د بلنکن په وینا د اوکراین په دفاعي عملیاتو کې مهم پرمختګونه شوي چې په باور یې ډېر هڅونکي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون چهارشنبه ټینګار وکړ چې د روسیې بیرغ به د پاریس د اولمپیک په لوبو کې ښکاره نه شي، ځکه روسیه اوس مهال جنګي جرمونه ترسره کوي. مکرون دغه څرګندونې سپورټي لیکوایپ ورځپاڼې ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امکان شته چې روسي ورزشکاران په بې پرې توګه د پاریس په لوبو کې ګډون وکړي وکړي. مکرون ویل دی هیله من دی چې د اولمپیک نړۍ دغه عادلانه پریکړه وکړي، او زیاته کړه دا پریکړه د لوبو په کوربه هیواد پورې نه بلکې د اولمپیک نړیوالې کمیټې پورې تړلې ده. پاریس به د راتلونکي 2024 کال د جولای له 26 نه د اګست تر 11 پورې د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډ خبري برخه هم لرو. د امریکایي و سوداګریز پلاوی کابل ته خپل سفر په مهال ویل چې دوی د افغانستان د خصوصي سکتور له پیاوړتیا سره مرسته کوي. د امریکایي پلاوی د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ خونې غړي دي، او دغه خونه په واشنگتن کې له 2002 میلادي کال راهیسې فعالیت کوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو سوداګریز پلاوی کابل ته سفر کوي او د طالبانو له چارواکو او افغان سوداګرو سره ګوري.
کابل ته د امریکا تللی سوداګریز پلاوی داسې مهال د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او افغانستان کې د پانګونې ژمنه کړې چې د دغه پلاوی په وینا له افغانستان سره د نړیوالو مرستې په کمیدو دي. دغه پلاوی چې مشرې د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې مشر جیفری ګریګو کوي، د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له افغان سوداګرو، پانګوالو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره یوه غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې مشر جیفری ګریګو غونډې ته په خپله وینا کې چې د طالبانو د ملي راډیو تلویزیون لخوا خپره شوې ویلي، خصوصي سکتور د افغانانو د راتلونکي لپاره مهم دی.
The next year is going to be equally hard as the donors are reducing
funding. راتلونکي کال به هم لکه د سرش کال په څیر سخت وي، ځکه مرسته کوونکي د افغانستان لپاره بشري او د غذایی خوندیتوب په برخو کې خپل مرستې او نور کومکونه کموي. دا کمښت په داسې یو مهم وخت کې کیږي چې افغانستان د بشري اهدافو لپاره مرستو ته اړتیا لري. دا زموږ د سفر یو بل برخه ده. دا زموږ د رئیسانو د بورد باور دی او فکر کوم ټول غړي به سره موافق هم وي چې خصوصي سکتور به د بدلون یوه پیاوړې وسیله وي او په ورته وخت کې د ملاتړ یوه لاره، هغه هم داسې هیواد لپاره لکه افغانستان چې پرانځخته دی.
د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونه 2002 کال کې رامنځته شوه چې په متحده ایالاتونو او افغانستان کې کلنۍ غونډې جوړولې. د 2021 کال په وړي کې وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته د دغه خونې فعالیتونه ټکنی شول او له همدې نیټې راهیسې لومړی ځل دی چې یو پلاوی کابل ته سفر کوي. د جرمني ډی پی ای خبری آژانس د امریکایي پلاوی د مشر جیفری ګریکو په حواله ویلي، 2021 کال کې امریکایي پانګوال له افغانستانه ووتل او په خبره یې اوس له هغوی غواړي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي او خپل پخواني زرګونه کارکوونکي بیرته استخدام کړي. د غپلاوی ویلي چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي دي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې اړه غونډې ته په وینا کې ویلي، د دوی حکومت کورنیو او بهرنیو پانګوالو او سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو بوخت دی. د ملا برادر په خبره د پانګونې او سوداګرۍ د اسانتیا لپاره دوی یوه بین الوزارتي کمیټه جوړه کړې چې په وینا یې له دې وروسته به دغه کمیټه د بهرنیو پانګوالو لپاره هم هغه اداري چارې مخته وړي چې افغانستان کې ورته اړتیا لري.
افغانستان ته راځي پانګوال نور اړ نه دي چې په ادارو وګرځي او له بیوروکراسي سره مخ شي، بلکې له دغه کمیټې سره په اړیکه کې کیږي او هغوی ورته ټول لازم معلومات ورکوي چې دا د دوی د کارونو چټک پر مخ بیول په برخه کې یو مهم ګام دی. ما چې به صرف دوی په رابطه کې ورسره نور به انشاءالله دغه کمیټه د دوی کم مشکلات ورحلې.
په افغانستان کې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا هڅې داسې مهال کیږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او ور له مخه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمیر بشرپاله بنسټونو د مرستو د کمښت خبرداري ورکړي دي. بل لور ته افغان پانګوال وایي چې دوی د برېښنا په ګډون د زیربنا او تولیداتو ته د بازار د نشټوالي له ستونزو سره مخامخ دي او د طالبانو له حکومت ته د ستونزو د حل غوښتنه کوي.
و موریدل چې د امریکا یو سوداګریز پلاوی چې کابل ته تللی وایي، د سفر هدف یې د افغانستان د خصوصي سکتور له پیاوړتیا سره مرسته ده. د افغانستان امریکا د سوداګرۍ د خونې دغه پلاوی داسې مهال افغانستان ته ځي چې تېر اونۍ د طالبانو حکومت د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو څو قراردادونه له ملي او نړیوالو شرکتونو سره وکړل. دا چې د افغانستان امریکا سوداګرۍ خونې پخوا څه فعالیت درلود او کابل ته د پلاوی راتګ څه اغیز درلودلی شي، په دې اړه اسدالله لودین د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د مدیره پلاوی له غړي آزرخش حافظي سره مرکه کړې او نوم لومړی په دې اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
هر کال په نوم د مرج میکینګ بزنس کانفرنس په واشنگتن کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو او د افغان امریکن چمبر یا د امریکایي افغانانو اتاق په بلنه هلته دایریدل او یو تعداد امریکایي کمپنۍ او افغاني کمپنۍ یو بل سره دوه په دوه کېناستل او د سوداګریز او صنایعو د پانګونې لپاره یو بل سره خبرې اترې کولې او کله ناکله دا خبرې اترې عملي بڼه به پیدا کول، یو بل سره دوی شراکتونه یې کول. پس له حاکمیت د طالبانو چې دوه کال ځینې تیریږي د اولین گشتې چې دوی راغلي دي افغانستان ته اکثرا دوی امریکې کې میلمه پالنه به یې کولې او د اتاق مشرتابه او یو تعداد وتلي سوداګر دې ځای څخه را دعوتول او امریکا سفارت ورته ویزې ورکولې او موږ تلو هلته. بیا په داخلي کالونو د پخوانی حکومت هم د امریکا ویزې یو څه ستونزمن شو، سوداګرو ته نه ورکوه او په دې خاطر دوی خپل غونډې یا په افغانستان کې نیول او اکثرا په دوبۍ کې دایرول. د دوی راتګ چې د خصوصي سکتور یو جوړښت ده او غیر انتفاعي او غیر سیاسي جوړښت ده، د سوداګرو لپاره یو نوی تحرک کیږي.
حافظ صاحب، د پلاوی مشر له امریکایي پانګوالو غوښتي چې بیرته کابل ته راشي، پانګونه وکړي او زرګونه هغه کسان استخدام کړي چې پخوا یې ورسره کار کاوه، دا کار څومره امکان لري؟
دا هیئت چې راغلی وو دوی په خپله د کارونو د تسهیل او د سمون لپاره هلې ځلې کوي. په خپله دوی شرکت نه لري او دوی یعنی فسیلیتر دي، دوی غیر انتفاعي او یو سازمان ورکوونکي موسسه ده. دوی کولی شي چې هلته خپل د مشاهدات اتاق تجارت امریکې ته ورکي یا اوپک ته یې ورکي او نور هلته موسسه چې هلته دوی سره مناسبات لري هغو ته یې ورکي. امکان لري چې د دوی علاقه جذب شي، اما په هر صورت امریکایان د خپل قوانین له مخې په هغه هیواد کې چې د دولت لخوا په رسمیت نه دي پیژندل شوي پانګونه نه شي کولی. خو دوی خپل هلې ځلې کوي او دا یو راپور به برابر کړي او څه ته یې ورکړي. دولتي مقامات د امریکې ته هم چې دوی سره مناسبات لري هغوی کې به یې وړاندې کړي.
دغه امریکایي پلاوی ویلي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي او د خصوصي سکتور پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی رښتیا هم عملی مرسته کولی شي په دې برخه کې تجربو څه ښودلې؟
دوی صحیح وایي، ځکه چې بې له اجازه د وزارت خارجه د امریکا هیڅ اتباع تبه د امریکې افغانستان ته نشي سفر نشي کولی، باید دوی اجازه نامه واخلي. اما دا دولتي محسنه ده، دوی د خصوصي سکتور په استازیتوب ورته راغلي دي او دوی خپل مناسبات هم خصوصي سکتور سره او اتاق تجارت سرمایه گذاري د افغانستان او نورو اتاقو سره ټینګ کړي دي او په محافلو کې هم حال الاکثر سوداګر او سنتکار او هغه څوک چې په معدنو کې پانګونې کړي دي دوی سره لیدنه او کتنه کوي. خو په هر صورت پانګونې او د بین المللي نظام څخه ګټه پورته کول یو سیاسي بستر ته ضرورت لري چې هغه باید د دنیا لخوا او د هغه هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي.
کابل ته د افغانستان امریکا د سوداګرۍ د خونې د پلاوي د سفر په اړه د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي له غړي ازرخش حافظي سره مرکه وه.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
او مخله دې چې ازادي راډیو مجله واوري د همدې برخې ورستای راپور. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د لوګي په وړاندې د مبارزې په نوم سازمان د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو په منځ کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي او د افغانانو روغتیایي ستونزو ته د نه پاملرنې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان په وروستیو کې په افغانستان کې یوه سروې ترسره کړې ده. نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د لوګي پر ضد نړیوال سازمان په یو راپور کې په افغانستان کې د رواني روغتیا بحران ته اشاره کړې ده. په دغه راپور کې چې د سه شنبه په ورځ خپور شو، ویل شوی چې د افغانانو رواني روغتیا له پامه غورځول شوې ده. که څه هم د سازمان نوې شمیرې نه دی وړاندې کړي، خو ویلي دي چې د لسیزو جګړو، بې وزلۍ او بیکارۍ په ګډون د وروستۍ ستونزو له امله د افغانانو ترمنځ رواني ستونزې زیاتې شوې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې ډېری هغه افغانان چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته له رواني او عاطفي ستونزو سره مخ شوي، له سیاسي او اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دي. دغه سازمان دا هم لیکلي، هغه کسانو چې 2018 کال کې د رواني درملنې د ټلیفون د خدمتونو پروګرام له لارې اړیکې نیولې، 60% ښځې او نجونې دي چې د دوی ترمنځ د رواني ستونزو د ډېرېدو لامل د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پر زده کړو کار بندیز دی. د لوږې پر وړاندې یاد سازمان په راپور کې راغلي چې په لرو پرتو سیمو کې د رواني روغتیا د متخصصینو او د رواني ناروغیو د درملنې د کافي مرکز زونو د نشټوالي او ټولنیز دودونه په افغانستان کې د رواني ستونزو د درملنې په لار کې لوم د خندونو څخه دي. د رواني روغتیا کارپوهان هم تاییدوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د درملنې مرکزونو ته د تلونکو کسانو شمیر زیات شوی دی. افغانستان کې د روغتیا د یو سازمان رئیس او د ارواپوهنې استاد ډاکټر سید وحید الله سادات وایي
د جمهوری نظام د وخت په پرتله د مراجعینو شمیر ډیر شوی، او که ووایو چې ډیری مراجعین چې موږ ته راځي د نارینهو له ډلې دي، همدارنګه زموږ د خویندو او میندو له ډلې هم راځي، او ډیر هغه کسان چې موږ ته راځي رواني ستونزې لري چې ډیری زموږ د ورونو یا نارینهو طبقه څخه دي. بیکاري، د کاري زمینو نشتون، او په حکومت کې د کاري زمینې کمښت او د غراز اولادونو ته د نفقې پیدا کولو له ستونزو سره مخ وي. زموږ د خویندو له ډلې چې څوک راځي، دوی تر ډېره کورنۍ ستونزې لري چې بیرته د کار نشتونوالي پورې تړلې دي.
یوه انجلۍ چې د تخار ولایت اوسیدونکي د ونغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې رواني ستونزې تر دې کچې رسیدلې چې په درملو نه خکېږي. د هغې په وینا رواني ستونزې هغه مهال پیل شوې چې مور یې د طالبانو د حکومت لخوا د نورو میرمنو او انجونو په څیر له کاره لرې شوه، او دوی له کورنیو او اقتصادي ستونزو سره مخ شول.
زه باید په هرو 15 ورځو کې یو ځل ډاکټر ته لاړه شم. ډیر وخت کېږي درمله نه کوم، دوا خورم خو ورځ تر بلې بدتره کېږم. هیره مې ډیره شوې ده، او هره دقیقه مې اعصاب خرابېږي. په دې خبره مې ساتنګېږي، وری او غاښونه مې درد کوي.
قید میشه دغه بیرای دندان ما درد میگیره.
هغه د خپلې درملنې لپاره د کافي پیسو د نشوالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. د تخار ولایت یو بل اوسیدونکی صدیق وایي، په افغانستان کې د تیر حکومت پر مهال د سیمټو او ترمیمي توکو سوداګري کوله، خو د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو بیې لوړېدو د خپل کاروبار کې دومره پوروړی کړ چې بیکاره شو. نوموړي ویل هغه او میرمنې چې د دغه ولایت په یوه پوهنتون کې له کار کولو منع شوي، له رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
مشکل کې خودم پیدا کردیم بابت مشکلات.
هغه ستونزه چې د رواني مشکلاتو له امله ماته پیدا شوي، له خپلې میرمنې او ماشومانو مې ښه نه راځي، له ژوند ستړی شوی یم، او دغه راز هېرېدل مې ډېر شوي چې زه غواړم یو څه ولیکم، او یو څو دقیقې وروسته مې له یاده وتلې وي چې بالاخره څه
ولیکم.
د روغتیا نړیوال سازمان د 2018 کال د وروستۍ رسمي شمیرو له مخې 2 میلیونه افغانان له رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته چې بیکاري، اقتصادي ستونزې او د طالبانو له لوري په ځانګړي ډول پر ښځو بندیزونه زیات شوي، پر رواني ستونزو د اخته کسانو شمیر هم زیات شوی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلی موکو په جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره جوړ شوی کتابتون ته ماشومان ور مخه کړ.
دا نور مکتبونه د خدای اله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر انداسه
انده کې موږ ته دا څه کار نه هم وکړي.
د ماشومانو د کیسو لیوی ځوان لیکوال شکولا نور سره شخېدلې.
ماشومان ته چې تا وایي چې کیسه ولې کې باید هغه رښتیا باید په تخیل کې ورته وخی. مثلا
ماشومان ته د ماشومان په وینا کیسه او نکلون هم لرو.
یو یو گیدړ و دغه سره ملګری و خو گیډړ کوي
گیا او بوت اور کوزدو او بچ کیس جپ پر غلی و وړای و
د کندهار پوسوین بول دک می د سیند ادبی بهیر د فعالیتونو پاړه په دغه ولسوالۍ کې د فرنګي چارو د مسول شاخلی صدیق نظر خسته
ټولنې ته مو هغه علمی او مانوي شعور ورکړی دی ادبی ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روزدي شوی دی
شیر هم لرو
ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین وختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم
که تر پای را سره وي نور مطالب به هم واوري د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره کتابتون پرانستل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست په وینا $15,000 پر دې کتابتون لګیدل دي. په دې کتابتون کې ماشومانو ته د کتابونو د اسانتیاو د رامنځته کېدو ترڅنګ د بیلابیل استادانو له لوري روزنه هم ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې. دا د هغه ماشومانو غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوې جوړ شوی کتابتون کې راټول شوی دی او د خپل خوخي وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې 13 ونی په ننګرهار کې ګټه خستنې ته سپارل شوی په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد له لوري د $15,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی چې پکې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوی دی. په دې اړه د دغه ریاست په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې 13 کال پیل شوی وي ماشومانو ته د لوست ترڅنګ پکې د بیلابیلو استادانو لخوا د خونځیو لومړني مزامین لکه پښتو ریزی او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کیږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوی دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورزی وایي خوختي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی دلته راځي کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد دغه ماشومانو لړل دي
چې کتابتون او درس یم قرآن یم زده کوم او ټول ته سلام کوم او د نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر انداس نور شو موږ
زه درن ټولګي څخه يم او هلمن او دویم شانتي موسسي څخه چې موږ د پاره د کتابتون جوړ کو او هله لرو چې انده کې موږ ته داسې کارونه هم وکړي.
دا کتابتون داسې محل جوړیږي چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته انجونې زده کوونکې په خونځیو کې لزده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي صادق الله صادق چې خپل کتابتون هم لري د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولی او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعې سره آشنا شي له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمينه ورته برابر شي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره د ماشومانو د روحي سکون لپاره د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره د هغوی د راتلونکي د پاره یو ډیر غوره او ستر ګام دی. زمونږ په ټولنه کې لبد بخته چې په ماشومان او کشرانو خصکه چې په مشرانو کې هم په ډیر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنی کتاب لیکنی او د کتابتون مینوال ډیر کم دی، حتی نه کم دی. کچیری مونږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او د ماشومتوب دوی د کتاب لوستنې لپاره روغ دی کړو او په دې لارې روان کړو نو دا به دوی آینده لپاره حترین لوی توفیر رامنځته کړي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او دوی پر روان څومره اغیز لري لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکې ډاکټر محب الله زغم وای په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په خونځیو کې ورته نه تدریسيږي. نو موري ازادي رادیو ته ویل
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټون کې ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنه وي او دوی ځوابونه کوړي چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پوښتنه بابېزي ګڼي او ځواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو د عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول ډیر مهم دی په دې چې شام دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپل پوښتنو ځوابونه مومي، د سره د دې د فکر او تخیل قوا لا وده کوي.
افغانستان کې په خونځیو کې ماشومان ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کیږي، خو نور مهارتونه ورته یا نه خودل کیږي یا هم په نصاب کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی. د یادونه ده چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومانو ته څنګه ځانګړې شوی وي، خو کوم ځانګړې کتابتون ورته نه ویل شوی.
په جلال آباد کې د ماشومانو لپاره کتابتون پرانیستل شو. کتابتون کتابونه غواړي او په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خورا لږ آثار تالیف شوي دي. له وی خبرتیا وروسته د داسې کیسې لیکوالي نظر در سره شریکوم چې ماشومانو ته کیسې لیکي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ماشومانو لپاره کیسو ته او د ماشومانو کیسو ته مخه کو. 15 کلنې شکولا نور ماشومانو ته یو شمېر کیسې لیکلې دي. له دوی په واورو چې څه شي د تاسو ولیدا چې کیسې ولیکي.
ما ماشوم ته کوم زیاتره ماته پلار د کیسو کتابونه راوړل. ډیر زیات همدې زما خیالي دنیا غا کیسو کتابونه سره جوړ شو. زما ډیر زیات خوخيږي او بل زما هله دا ده چې ماشوم ته کوم پلار ته تلوي چې غواړم سپوږمۍ ته لاړ شم، ساينس پوه شم. که څه هم دا شاید ناممکن وي، غیر ممکن وي، خو په خیال کې کولای شي چې ان سپوږمۍ پورې ولسی. نو ډیر زیات خوخيږي چې ماشومان د پاره د کیسې ولیکم چې د هغوی تخیل یعنی روخانه کما دا په ډیر زیات خې ما شومان د پاره کې سی ډیر زیات خې ځکه چې ما به کله ما شوم ته کې خیالي کې سیل وسلې ما سره به نوې فکر پیدا کو. ډیر زیات را تخې زه به مطالعه ته سوالم اوسم چې کله نور کې تمونه مطالعه کوم اما د ما شوم ته د کیسې مې چې وسلې هغه مې اوسم په ذهن کې دي. اوس به هم زه غواړم چې همغه سې کیسې په خپل ولې کما
یعنی غواړم چې ما شپانو ته تخیلی کیسې ولیکي تر ډیره پوری یعنی د حقيقي ژوند کومه برخه پکې نه وي. همداسې ده
انا تخیل کما یو خبر نه لشي ماشومان ته بنه باید هرگز باید ماشومان ته دروغ ونه ویل شي ځکه چې کله چې دوی لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا دا خو دروغ ماشومان ته چیرته وایي چې کیسه ولیکي باید هغه ریختیا باید په تخیل کې ورته وخی مثلا هغه چې ریختاوي ته باید هغه تخیل باندې کې ورته انزور کې دا به ډیر زیات خې ما شوم انده پر ځکه چې دروغ ورته وي د چې لېږي بیا نو دوی وایي چې ولا ما شوم ته کې ماته دروغ وایي شي هغه څه چې ریختیا دي څه چې ته ورته وایي چې ولا د کتاب په اړه مثلا ما شوم ته معلومات ورکړي ورته چې کتاب باید ټول ولې د سیو کې سي هغه ستاسو په دې خبرو باندې سر نه خلاصيږي ته باید د تخیل په باندې ورته مثلا یو کتاب ودونه خایسته او سترګې پیدا شي بیا تاسو په مینا راغی
چې باید کیسه ورته جوړه کې تخیل کې مثلا چې رښتینی بنولري. خو بیا هم هغه تخیلي اساس باندې کیسه ماشوم ته لیکو یعنی که ماشوم روسته لوی شي لکه څنګه چې تاسو وویل حقایق او د غیر حقایق بیا یو فرق سره لري. مثلا په خیال کې تاسو مخکې ویل چې سپوږمۍ ته تلم نو که چېرته ماشوم ته په کیسه کې ویل چې سپوږمۍ ته ځي آی به سره
یو خبره ده چې تخیل چې دی ماشوم چې دوی کنه بیا هم تخیل باندې ولار دي ځکه چې باید شاید ځینې شیان سي چې ممکن نه ممکن خو ځکه دا ته هم چې ځکه دی عمر کې ما کنه زه لا تر اوسه 15 کلن یم زه اوس هم په تخیل باندې ولار یم ځکه چې هغه ما چې سينو ها کتاب ولوستو کنه هغه هم سما تخیل سره سم ځکه تخیل ډېر زیات ماشومان لپاره مهم دی او بل تخیل چې ماشومان چې کله کیسې ولې یا سوای څنګه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د دوی بیا زیاتره هغه څه باندې باور کوي چې تا تخیل کې ورته جوړ کړی هغه څه باندې باور نه کوي مثلا یو پلار ماسې ماشوم ته نصیحت کوي ته باید څه وکړي یعنی غوسه ورته کوي هغه هرګز امر دته کې د پلار خبرې اوري عمل پې نه کوي خو که چېرته ته تخیل کې خبرې ورته کوي په مینه ورته واوروي یو کیس څومره ته کې حتمان هغه دا خبرې قبلوي او عمل پې کوي هغه څه چې ته ورته وایي هغه ریختیا ورته وایي لګ تند رفتار سره ورته وایي هغه بیا رګز نه قبلوي کله چې په مینه ورته وایي او بل څه وړم خپل مې زیاتره راته دا کیسې ډېری کوي ځکه همدې حسولې هم چې کیسې ودی کوم مطالعه او د پلان هغه کیسې دنیا جان کیسې مې
تاسو یو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه په دې روانشناسي کې وایي پاروا په هنه کې وایي کچرته یو پلان په خپل سیګریټ سکوي او خپل اولاد ته وایي چې سیګریټ مه سکوه، هغه بیا هم سیګریټ سکوي، خو کچیرته د اولاد مخ ته د سیګریټ نه سکوي نو هغه اولاد بیا په سیګریټ نه عادت کیږي. یا بل مثال درکم، یو پلار کچیرته خپل کتاب وایي بیا اولادونه هم کتاب وایي،